द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی وای ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2020 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان مسلم لیگ نن نائب صدر مریم نواز د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د بجنې 14 سم په موقع یو ویلوی جلسې ته د وینا په وخت د تحریک انصاف په حکومت سخت نیوکه کړې او ویلي وزیر اعظم عمران خان ته معلومه ده چې د هغه سره د سیاسي مخالف پارټو سره د جوړجاړي کولو اختیار نشته پاکستان کې پښتون تحفظ موومنت حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی نیول شوي مشران او فعالین دې خوش کړي شي او د پښتون قاپ په بیلابیلو سیمو کې د هدفي وجنې ودرول شي د پاکستان پوځوي چې د بلوچستان هرنای ضلعه کې د اف سي ځواکونو په یو چټ پوسټ شوې حمله کې وو امنیتي ځواکونه وجلې شوې او دولس نور جوبل شوې دي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان حکومت مخالف سیاسي پارټو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت مشران د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د بجنې 14 کلین په موخه نن د سند په لالخانه کې یو بلوی غونډه کوي ونډه ته د وینا په وخت مسلم لیگ نن نائب صدر مریم نواز د پاکستان تحریک انصاف په حکومت سخت نیوکه کړي او ویلي وزیر اعظم عمران خان ته معلومه ده چې د هغه سره د سیاسي مخالف پارټو سره د جوړجاړي کولو اختیار نشته دغه جلسې ته د زرګونو پښمنه کې د بیلابیلو سیاسي پارټو فعالین او منسیالان ورغلي دي د پیپلز پارټي د مشرانو ترڅنګ د عوامي نېشنل پارټي مشران د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي او د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل برخه اخلي د بینظیر بھٹو زوی او د پیپلز پارټي اوسنی مشر بلاول بھٹو زرداری د خپل مور د تلین په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي بینظیر بھٹو نه یوازې د نرانو په ټولنه کې د خزو حوصله اوچته کړي بلکې په ځړورتیا سره د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره هم مبارزه کړې بینظیر بھٹو د کال 2009 دسمبر په 28 نیټه تراول پنده په لیاخت باغ کې د خپل پارټي د یبه جلسې ختمي دوه ورستو په ډزو او ځانمرګي حمله کې وجل شوی و چې پکې د نوموړي په ګډون د پیپلز پارټي خوشا دویش نور کسان وجل شوی و په بینظیر بھٹو د حمله زمواري هغه وخت غیر قانوني ډلې تحریک طالبان پاکستان په خپل سر اخیسته و پاکستان کې پښتون تحفظ موومنت د حکومت نه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د دوی نیول شوي مشران او فعالین دې خوش کړي شي او د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هدفي وژنې ودرول شي پښتون تحفظ موومنت نن د خیبر پښتونخوا خیبر ضلع په باړه سیمه کې احتجاجي جلسه کړې چې پکې د پی ټی ایم مشرانو منظور پښتین محسن داوړ سید عالم مسید میر کلم وزیر او نورو مشرانو ویناګانې کړې منظور پښتین په خپل وینا کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د خامی اسمبلی غړي علي وزیر دی سره د نورو ملګرو را خوش کړي شي او په پښتونخوا سیمه کې د هدفي وژنې ودرول شي او به درک کړل شي به خلک دی عدالتونو ته وړاندې کړي شي ونډه ته د خامی اسمبلی غړي محسن داوړ ویلي چې په افغانستان کې د پورا منسوبې لاندې د ځوانانو سیاستدانانو او مدني فعالانو هدفي وژنې روانې دي نوموړي د کینیډا حکومت نه غوښتنه وکړه چې د بلوچستان د طالب علمانو ډلې بي اس او آزاد پخوانی مشر او د بشري حقوقو فعال کریمه بلوچ د مړینې دی پلټنې وکړي د پاکستان پوځوي د بلوچستان صوبې په هرنې ضلع کې د اف سي ځواکونو په یو چک پوسټ باندې شبي حمله کې او امنیتي ځواکونه وژل شوي او دولس نور جوبل شوي دي پوځوي دغه حمله د بلوچستان هرنې او سیبي ضلعو ترمنځ په شارک جلوان سیمه کې شوي چې پکې د نائب صوبېدار رنګ یو افسر او دوه شخصي محافظین هم وژل شوي دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د او امنیتي ځواکونو په وجنه خفقان کړي او د وجل شو تنانو د کورونو سره یې د تعزیت څرګندونه کړي د مولوی ویلي قام د دغه بهادر ځواکونو سره کلک ولاړ دي بلوس وسوال ډلې بي ال اي د دغه حمله ذمہواري په خپل سر اخیستي د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبد الله وای د سولې خبرو اترو دویم پړاو به په قطر کې شروع شي د ملي مصالحې د رهبری شورا په دویم غونډه کې عبد الله ویلي بین الافغاني مذاکرات باید برته په خپل ټاکلي وخت باندې شروع شي او د مذاکراتو د ځای په سر بیرابیل درجونه باید د دې د ځنډ سبب ونه ګرځي نوموړي ویلي د قطر د سولې خبرو اترو د لومړي پړاو کوربتو په غاړه لرو او د سولې خبرو اترو د ملاتړ کوونکو هیواد ته توګي د دویم پړاو خبرو اترو کوربتو ته د کورونا وایرس په بحراني حالت کې هم تیاری خودلی او د افغان سولې خبرو اترو ملاتړ یې کړی.
د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ریډیو خبري خبرونه ده. د پاکستان حکومت مخالفه سیاسي پارټو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ مشران د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بھٹو د وجنې د لسم تلین په موقع نن د سند په لاړکانه کې یو لوی غونډه کوي. په دغه جلسه کې د زرګونو پښمیره کې د بیلابیلو سیاسي پارټو فعالین او مرسیالان برخه اخلي. د پیپلز پارټي د مشرانو سره سره د مسلم لیگ نواز نائب صدر مریم نواز، د عوامي نېشنل پارټي مشران، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي او د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل هم په دغه غونډه کې برخه اخلي. د بنظیر بھٹو زوی او د پیپلز پارټي اوسنی مشر بلاول بھٹو زرداری د خپل مور د تلین په موقع په خپل پیغام کې ویلي، بنظیر بھٹو نه یوازې د نرانو په ټولنه کې د ښځو حوصله اوچتی کړي، بلکې په زړورتیا سره د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره هم مبارزه کړي. تفصیلی رپورٹ پی رحمان بنیری راکئی.
د پاکستان د پخوانی وجل شوی وزیر اعظم بنظیر بھٹو د لسم تلین دستوری ته د حکومت مخالفه تحریک پاکستان ډیموکراټیک الاینس مشران هم وینا کانه کوي. د بنظیر بھٹو د لسم تلین نن د اتوار پر د سند د لړکانه ضلع په نوډي رسیمو کې د ویلې جلسې په حال کې منځل کیږي. د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه پکړی خدا بخش کې د بنظیر بھٹو د تلین دستورا کې یو غټه جلسه روانه ده. دام رسپانه وای د پیپلز ګوند اوسنی مشر بلاول بھٹو زرداری د ائتلاف مشران د خپل مور د تلین دستوري ته پخپل بللې دي. د پاکستان مسلم لیگ نواز مهم مشر مریم نواز شریف غونډې ته د روانېدل وړاندې ویلي وو بنظیر بھٹو د دې وطن لپاره خپل سر قربان کړی دی. د مطبوعاتو تر مخه غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي ویل د نن د غونډه ډیره احمده، ځکه چې د هغه په وینا استبلیشمنت د هیواد د سیاسي ګوندونو د یو بل په ضد ودرولو کوشش کوو، خو نن هغه د پی ډی ایم د بیرغ لاندې یو ځای شوی دی. مطبوعات وایي په غونډه کې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پخپله نه دی شریک شوی، خو د هغه د ګوند نور مشران غونډې ته ورغلي دي. وړاندې داسې خبرونه هم وو چې د حکومت مخالفه تحریک د مشرانو ترمنځ اختلاف نه دي. د بنظیر بھٹو زوی او د پیپلز ګوند اوسنی مشر بلاول بھٹو زرداری د هغې د تلین په وخت په خپل پیغام کې ویلي دي، بنظیر بھٹو نه یوازې د نرانو په ټولنه کې د ښځو حوصله اوچتې کړې وې، بلکې په زړورتیا سره د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره هم مبارزه کوله. هغه وویل د هغې نظریه د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ په بڼه ژوندۍ ده، ځکه چې هغې امرانه ځواکونه چیلنج کړي وو او ویل یې چې انسان بندي کېدی شي خو نظریه نشي تړل کېدی. بلاول بھٹو زرداری په خپل بیان کې ویلي دي، بنظیر بھٹو تل په هیواد کې د رښتینی جمهوریت لپاره مبارزه کوله او د پیپلز ګوند په غړو یې غږ کړی دی چې په پاکستان کې د حقیقي جمهوریت د آئنده بالادستۍ او د پارلمان د بشپړې خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړي. بلاول بھٹو د بنظیر بھٹو د وجنې تور په ښکارا پچانه دی اچولې خوای د تیرو ځواکونو اخر هغه په دسیسو او وجلا، خو هغه ته حتی تر شهادت وروسته هم ماته ورنکړه. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند د پخوانی مشر بنظیر بھٹو د لسم ترین په داسې حال کې منزل کیږي چې لا هم د هغه پیخې پتړه او سکن رسیدا شوی، چې په نتیجه کې د بنظیر بھٹو په ګډون ګڼ شمېر کسان وجل شوي وو. بنظیر بھٹو د 2009 کال د دسمبر په 8مه د راولپنډي په لیاقت باغ کې د خپل ګوند جلسې وروسته روانه وه چې یو تن پر ډزې وکړې او بیا د هغې وروسته یو ځانمرګي برید وشو چې د بنظیر بھٹو په ګډون په کلي پیپلز ګوند شاوخوا 20 کسان وژل شو. په بنظیر بھٹو د برید ذمواري هغه مهال د پاکستان طالبانو تحریک په غاړه اخیستې وه.
په داسې وخت کې چې د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا پی ډی ایم د حکومت پر ضد احتجاجي تحریک فیصلې پړاو ته ننوتې ده، خو د سیاسي چارو څېړونکو وایي په اتحاد کې شامل لوی ګوندونه د اسمبلیانو نه د استیفو او لانګ مارچ په معاملې د خپل منځ اختلاف ښکار دي، او که د مخالف ډلو اتحاد پر راتلونکي کې د حکومت لپاره سیاسي طوفان پیدا نکړي شو نو بیا دې په سخت یخنۍ د سیاسي پسرلي خوبونه نه ني. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریبا خبريال ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
د سیاسي چارو سیړنکار او خبريال اویس توحید وایس اف امریکا ډیو سره خپل تجزیه کوي. دا وخت د مخالف سیاسي ډلو ترمنځ د اسمبلیانو څخه د استفاقانو ورکولو او د لانګ مارچ په معاملې اختلافات او ګنګسوالي موجود دي.
بڑا امتحان ہے پولیسوں کے لیے کہ کیا اتنے بڑی تعداد میں لوگ ایک روز سے پہلے اسلام آباد جائیں گے جس سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو ایک اسٹرانگ یا ایک بہت ہی مضبوط
قسم کا پیغام دیا جائے. دا موجودہ صورتحال دا مخالف ڈلو لپارا یو لوی امتحان دے. آیا حغیبا پا دے سخت یخنے کی دمر خلق اسلام آباد تراوستل شی چی حکومت او اسٹیبلشمنٹ تا یو مربوط او مضبوط پیغام ورکلی شی. ولی چی نواز شریف دا لانگ مارچ خلاف تے او پیپل گن دا اسمبلیانو سخا استفاگانے نور کول غوالی. دا سائنس او ٹیکنالوجی وفاقی وزیر فواد چودھری وائی حکومت لا مخالف ڈلو تا دا موجودہ صورت تحال نه د وټلو لارا ورکول پکار دی او د هغوی سره د خبرو اترو لپاره حکومت تخلي دروازې هم پرانسته پرې خودل پکار دی. هغه وای د مولانا فضل الرحمن په پاټه کې چې کوم اختلافات مخې تراغلي د لړۍ د غلطه د اودریدو نه ده او د دې بصری با مسلم لیگ نون ته هم رسی. کس هم ځنې حکومتي وزیران د مخالف ډلو سره د ډایلاګ خبره کوي خو تر اوسه پورې حکومت په دې اړه کم سنجیده او باضابطه ګام نه دی پورته کړی. او د سیاسي چارو یو بل سیړنګ احمد بلال محبوب ڈیوا توائی نہ گنی چی د مخالف ڈلو سرا د حکومت د ڈائلاگ نہ کولو د زد پر شاہ د اسٹیبلشمنٹ سمر لاس دے. خوزیاتوی کلا چی د اولس مرستا د یو حکومت سرا ختم شی نو بیا اسٹیبلشمنٹ هم د حکومت خویدل خپے نشی راٹنگا ولے.
عوام کی تائید اگر مجھے کم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے پشت پہ میرے خیال میں ان کا جو ذہنی انداز ہے نا سوچنے کا انداز وہ ہے ان کو کوئی کمپرومائز کرنے یا کوئی مطالبہ کرنے سے روک رہا ہے.
هغوی دا وخت د حکومت لپاره د اولس مرستا او تایید کمزور اخکاری او د مخالف ډلو سره بامانی خبرې نه کول د حکومت د زدي سوچ عکاسي کوي. سیړونکو وای مخالف ډلې به په هغه صورت کې د اسمبلیانو څخه اجتماعي استفاقانی ورکوي چې د حکومت د تلو ورته باور وي. غنی بیا یره دا چې مخالف ډلې به د موجوده سیاسي نظام نه بهر شي. او سیړنکار اویس توحید بیا وای ک د سېنات د انتخاباتو وړاندې د مخالف ډلو اتحاد د حکومت لپاره سیاسی طوفان پیدا نکلی شو نو بیا د غډلې دی په دې سخت یخنۍ کې د سیاسي پسرلی خوبونه نویني.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د بلوچستان په هرنای سیمه کې د لیویس چارواکو په وینا د امنیتي ځواک اف سی په چک پوسټ باندې وسلوال برید شوی دی. په دغه وسلوال برید کې وطنه وجل شوې دي او تولس زخمیان شوې دي. وسلوالې ډلې پی ایل ای د دې حملې ذمہواری په غاړه اخیستې ده. په دې حوالې سره تفصیلي رپورت د ریوا خبريال حفیظ الله شیرانی راکړي.
د ځای مامورینو په وینا د بلوچستان یالت په شمال ختیځ کې له کوټې ښار څخه شاوخوا 120 کیلومتره لیرې پرته سیمه هرنای شهرګه کې د خالی یا هفتې په مازدیګر دا پیښه شوې. د هرنای د لیوی ځواک او چارواکي د نوم نه شولو په شرط وی دیوته وویل د اف سی ځواک پر پوسټا وسلوالو په وړو او لویو وسلو برید کړی. په برید کې ټپی شوی عسکري د کوټې او پوجي روختون تر رسولي لا یاد پیش سمدستی وروستو د اف سی او لیوی ځواک ګن شمیر سرتیرو سیمه په ولکه کې اخیستی او د وسلوالو بریدګرو د نیولو هڅې کوي. لا بلې خوا د هرنای د وسلوال برید ذمہواری کلادم بلوچ وسلوال ډلې بی ال ای قبول کړي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال د پیش غندنه کړي او ویلي چې ترهګریز بریدونه د دوی حوصله نسی ټټولای. په جاری سوی سرکاري خبر پانه کې لیکل شوی چې امنیتي ځواکونه د ملک د دفاع په خاطر د ځان قرباني ورکوي. په بیان کې زیات چې د وزل سوو سرتیرو وینه به رنگ راوړي. هرنای د کولی یا د سکرو د قانونو د ش موسم او میوو په وجه شهرت لري. دلته وخت نا وخت پر امنیتي ځواکونو او د کولی قانونو پر خوارکښو بریدونه کیږي. د دغه بریدونو ذمہواری زیاتره وخت بندیز لګول سوی بیلتون غشتون کی بلوچ وسلواله ډله بی ال ای منی. دغه وسلواله ډله د بلوچستان په کوهلو سیوی ډیر مراد جمالی نصیر آباد اواران او نورو سیمو کې د حکومتي ادارو او چارواکو پر ضد وسلوال عملیات کوي. پر شپږم اگست 2018 باندې د بلوچ ملت پال مشر نواب اکبر خان بوکټي د مرګ لپیش وروستو د ایالت امنیتی وازه خرابه سوي او په بیلابیلو سیمو کې بلوچ وسلوال ډلې د حکومت او فوجي ځواکونو پر ضد وسلوال عملیات کوي. د امنیتی ځواکونو له هم د یاد په بیلابیلو سیمو کې وخت نا وخت د وسلوال ډلو پر ضد اپریشنونه کوي. بلوچ کم پرسته ګوندونه د بلوچستان پر ساحل او وسایل باندې د بلوچ اولس د اختیار غوښتنه کوي. حفیظ الله ستوری شیرانی وی او ای دیوا کوټه.
دا د وست امریکا دی با خبری خبرونه ده. د فاټا خیبر پختونخوا کې د زمکې دوه دو کال شوې دي او د انضمام په وخت د دغه سیمې د خلکو سره د آئنده لاندې ژمنه شوې وه چې د روانو لسو کلونو کې به هر کال دغه علاقې د پرمختګ لپاره سل ارب روپۍ ورکړی کیږي. خو د مومندو ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ غړی نثار احمد مومندي وته وایي 2019 کې پخوانی فاټا دپاره 28 ارب روپۍ منظوري شوې وې، خو یوازې 12 ارب روپۍ لګول شوې دي. او بیا 2000 کې هم یو کم 50 ارب روپۍ منظوري شوې وې، خو مالی کال اڼبنوش په ګمیاشتو کې صرف 8 ارب روپۍ لګېدلې دي. برخوا دا د اطلاعاتو د پاره د اعلی وزیر ځانګړي مرستیال کامران خان بنگش ویلې دي پښتونخوا د خپل برخینه سیوا نوو زم شو زیلو ته ورکړې دي، خو د وفاق او نورو صوبونه او سپورې دوی ته هیڅ نه دي ورکړل شوی. هغه وای په دې حق له د وزیر اعظم سره هم د په دې مسله خبرې کړې دي. نور تفصیل په دې خبريال مدثر شاه په دې ریپورت کې راکړي.
تیر حکومت بیخی خپل اخیری ورځ یعنی مئی 2018 کې د فاټا خیبر پختونخوا کې د ورګډولو آئینی ترمیم پارلیمان منظور کو. هر څوک ځینی سیاسي ګوندونو د دې انضمام مخالفت کول، خو اکثر ګوندونو بیا د دې مرسته کول، نو ځکه پارلیمان د دې ترمیم منظورۍ کې کم خاص خنډ پیدا نشو. آئینی ترمیم کې د هاغه وخت فاټا خلکو سره د نور ژمنو ترڅنګ یو ژمن دا هم شوی چې وفاق او صوبې بر روانو لسو کلونو کې هر کال د دغې سیمې د پرمختګ لپاره سل ارب روپۍ ورکي. بیا جولای 13 کې ټول ټاکنه وشوه او وفاق کې د تاریخ انصاف حکومت جوړ شو، خو نوی حکومت د ریز لرلو چې بجټ نگران حکومت جوړ کړي دی او دای په کې زیات بدلون نشي کولای. خو بیا چې یو کال پس موجوده حکومت د 19 کال بجټ وړاندې کړو، نو هغه کې هم د پخوانی فاټا لپاره هغه پیسې نوی د کموچش منشي وا. او د ممن ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ غړی نثار احمد ممن ډیوتوای دی دواړو لونو کې پخوانی فاټا به برخه پاتې شو.
30 ارب روپے پر 13 کال پر 19 کې مونږ ته راشه وی ریلیز شوی، هغه کې صرف 12 ارب روپے لګېدلې. اوس په 2020 کې چې کوم مونږ ته راشه وی دیو مونږ ته په بجټ کې راکړل چې تاسو ته به مونږه یو کم 50 ارب روپے درکو. په یو کم 50 ارب روپے کې مونږ ته صرف او صرف په 13 مئی کې 14 ارب روپے لګېدلې دي. اوس 10 مئی چې دسمبر ختم شي، 10 مئی به راشي، دغه به تقریبا دغه 15 ارب روپے راشي. نو چې دا ریشو واچې، نو مونږ به بیا په دې کې صرف په دې کال کې مونږ 14 ارب روپے مونږ خرج کړو چې پرځ کې په دې ریشو روان.
وای مونږ صوبایي اسمبلۍ کې د خپل کړمو لپاره غږ پورته کوو، خو واکداران را ته وای چې زمونږ نه نه ده پاتې. البته وفاق او نور صوبو چې د پنګو ورکولو کوم ژمنه کړې و هغه اوس سرتن نه رسي. او هم په دې اړه مو چې د اطلاعاتو لپاره د اعلی وزیر ځانګړي مرستیال کامران بنگش نه پوښتنه وکړه چې 2000 کې ولې پخوانی فاټا کې د ژمنو باوجود پرمختیايي پروژې په نظر ناراضي. نو غوایي
100 ارب روپو کمټمنټ شوه دی، هغه کې مونږ ته نه دی ملاو شوی. اوس پورې دا داز اوپنلی وېما مونږه خیبر پختونخوا حکومت بارها وزیر اعظم صاحب سره زمونږه وفاقي حکومت سره دا ایشو ټیک اپ کړی دا چې د خیبر پختونخوا چې کم شیر دی، کم چې زمونږه شیر دی د 100 بلین کې د پختونخوا حکومت، هغه مونږه پوره کړی دی، بلکې دا غینه اور اینڈ اباو مونږ ته دیو. نورې صوبې دې هم خپل حساب کې واچي، نورو صوبو له طرف نه پکې اوس پورې دغه نشته دی. خو مونږه خیبر پختونخوا حکومت زمواري اخلو د قبایلی ورونو خويندو، مونږه ال تکې د ترقی عمل نه دی ورول.
نو موري زیات تکړه ټوله فاټا کې چرته هم یو کال کې د 10 ارب روپو نه زیات پرمختیايي کارونه نه دي شوي. خو موجوده حکومت کال 2019 کې د سلیرش عرب روپو پروژه سر ته اورسولې او 2000 کې د اتو دیرش عرب روپو منسوبې روانې دي. خوای د مالی کال په ختمې دوه بده او یا عرب روپو ته ورسی. خو بل پلو ته د غزم شوز لو سره تړاو لرونکې د اسمبلی غړي او عام خلک وای د انزمام نه وړاندې چې د غلطه د صحت تعلیم او پرمختیا کم صورتحالو د 2.5 کلونو تیرې دو باوجود اغه کې کم بدلون په نظر نه راځي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
دا د وایس اف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک وای د کرونا وبا له وجې روان مالی کال 2020 او 21 پړمبنې 500 میاشتو کې پرایویټ کاروباریانو اتیا فیصد کمې قرضې اخیستې دي. په خیبر پختونخوا کې کاروباریان وای یوازې کرونا وبا نه بلکې د ګرانو او اوږدو شرطونو په وجه هم په خیبر پختونخوا کې خلک قرضې نه اخلي. او د اقتصاد پوهان وای د کرونا وبا نه وړاندې هم په پاکستان کې د ټیکسونو او سود زیاتې شرې په وجه تجارت توانی شوی وو او د تجارت غیر یقیني صورتحال له وجې سوداګر د خطرونو ځان بچ ساتي. نور تفصیل د دې خبريال ریاض حسین په دې ریپورت کې راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د ماربل او وړو کاروباریانو د اتحادی مشر اصغر خان عثمان خیل وایي د کرونا وبا له امله کاروبارونه اغیزمن شوي دي او د دې اثرات په قرضو نه اخستو پریوتی دي. خو د دې ترڅنګ ګنشمیر نور ستونزې هم کارخانه‌دار لري، لکه د خیبر پختونخوا حکومت په مختلفو خارونو کې انډستریل مرکزونه پرانیزي، خو بیا په دغه مرکزونو کې په ورکړې شوې پلاټونو باندې د کارخانو جوړولو دپاره د حکومت لخوا د پیسو ورکولو څخه خاص بندوبست نه وي. او که یو کارخانه‌دار د کارخانه جوړولو پلان لري، نو بیا حکومت هغه سره هیڅ کومک نه کوي. دوی بیا وایي د کارخانو د پرمختیا د لپاره د یوې سپا پالیسي ضرورت دی. اصغر خان عثمان خیر وایي کمرشل بینکونو ته خلک د دې وجنې دي چې یو د هغه شرطونه سخت او اوګدوي، بل دا چې په تاوان کې بینکونه کومک نه کوي او د سود له وجې هم خلک قرضونه نه اخلي.
بینکونو ته خلک د سو وجنې دي چې لنتی ډاکومنټیشن نه کولټرل ایشوز دي او انټرسټیشن چې دا درې ایشوز موږ پرمننت روان دي.
د پاکستان مرکزی بینک وایي روان مالی کال 2020 او 21 پړومبه 15 میاشتو کې د شخصي کمپنو لخوا د کمرشل بینکونو نه په قرضو اخستو کې 80% کمی راغلی دی. سٹیټ بینک وایي د مالی کال جولای نه تر 11 دسمبر پورې په ټول هیواد کې شخصي کاروباریانو 10.5 کروڑ روپے قرضې اخستې دي. خو تیر کال هم په دې موده کې کمرشل بینکونو 80% او 10 کروڑ روپے قرض ورکړی وو. د مرکزی بینک په وینا د کرونا وبا له امله کاروبارونه اغیزمن شوي دي او په قلار روان دي. په دې حق لا په مردان خار کې د اقتصاد د سانګي استاد ارسلان اقبال وایي د کرونا وبا د راتلو سره په نړیواله کچه جون جواک متاثر شوی دي او د هغې اثرات په کاروبارونو هم پریوتی دي. بي وایي په ډومبي ځل داسې وبا راتلو سره خلک بلد نه وو چې څنګه خپل تجارت او کاروبارونه ژوندي وساتي. د کرونا نه وړاندې هم د زیاتو ټیکسونو او سود زیاتې شرې له امله کاروبارونه متاثر وو او وبا ورته نور نقصان هم ورسولو. دوی وایي د غیر یقیني صورتحال له امله سوداګر نه غواړي چې خپل ځان کاروباري خطرو سره مخ کړي.
خو غټه وجه دا ده چې دا بینکونو چې کوم شرایط هغه سخت وو او هغه سخت شرایط د وجه چې دی هم دا یو غټ هرډل وي چې د لون فیسیلیټی مینجمنت کې دا یو غټ کردار ادا کوي. د لون دغه کردار چې بزنس مین چې هغه ریسک اورس لکه ریسک نه اخلي، هغه په دې وجه هغه کوشش کوي چې را چون کې سو واضح لای عمل نه دراوته چې لون واخلي، ځکه هغه لون چې د هغه بیا ریپیمنت هم نه او الریډي چې لکه کاروبار کم روان دی دا هغه کې بیا دومره کې بیسټی نه وي چې لکه پروفټ هم کی او لون ریپیمنت شیر هم پیدا کی.
د کرونا وبا ورستو د پاکستان مرکزی بینک سوداګرو ته د قرضو واپسی د یو کال د پاره ځنډولې وا او د بینک لخوا د سود شرط د 14.5% نه 5% تر کم کړی شوی دا. مرکزی بینک کمرشل بینکونو ته ویلي دي چې په اسان شرطونو ځوانانو ته د کاروبار د پاره قرضې ورکړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته وکړئ. په افغانستان کې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو په حواله سره د قومي مصالحتي شورا مشر ډاکټر عبد الله ویلی دی چې دغه مذاکرات دی په کار د خپل ټاکلي وخت باندې شروع شي. د قومي مصالحتي عالی شورا په دویمه غونډه کې د خبرو په موقع ډاکټر عبد الله ویلی دی چې د مذاکراتو د ځی په سر باندې اختلاف باید د خبرو د ځنډ سبب نشي. په دې حواله سره تفصيلي رپورت د افغانستان نه د ډیوه خبريال حکمل روان راکړي.
عبد الله په بین الافغاني مذاکراتو کې د افغان حکومت پلاوی هم پیاوړی و بالو او د دوی د هڅو ستاینه وکړه. د دې په خبره پلاوی په پوره وړتیا له ملي ګټو دفاع کړي دا د مصالحې علي شورا یې ل پریکړو ملاتړ کوي. د مصالحې علي شورا مرستیال اسد الله صدتی دیوی ته ویل د سولې خبرې په ټاکلي وخت دوه کې پایل کیږي. خو وايي چې د خبرو لا پایل سره سم بدواړه لوري د ځای تر ټاکلو وروسته سم للاس خبرې پیلوي. د سولې په دویم پړاو خبرو کې د دوو جنجالي مواردو لاړل یو دی اوربن ټینګخ دی چې حکومت غواړي د خبرو په پایل کې تر بحث لاندې ونیسي او بل موارد د راتلونکي نظام نیویات دی. اسد الله صدتی وویل
ان شاء الله کې مرحله دو مذاکرات درمو
دی وای د سولې دویم دور مذاکرات په ټاکلې نیټه په دوحه کې پیل شي. خو د مذاکرات لپاره د ځای بدلون به د دوړو خواو په هوکړې پورې تړلې وي. دا چې سولې ته څنګه وکړې سیګو یوالو یو پښتنه ده. خو مونږ هیله مند یو چې سولې ته ورسیږو د همدې لپاره هڅه او کار روان دی.
په بین الافغاني مذاکراتو کې د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی مشر معصوم ستانګزای وایي چې پایلو ته رسیدل پراخ غم ته اړتیا لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هغو ویډیوګانو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې چې ظاهراً پکې د طالبانو ځینې مشران پاکستان ته د خپل ورستي سفر پر مهال د خپلو ملاتړو ترمن لیدل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالب مشرانو هغه ویډیوګانې چې دوی پکې فوزي روزنیز کمپونو کې لیدل کیږي د خفګان او اندېښنې وړ خبره ده. په همدې حال کې د سیاسي چارو شونونکو سناولا مخلص وایي چې د سولې راتلونکو پړاو خبري افغانستان کې امکان نه لري. مخلص وایي طالبان هم خپلواکي نه دي او نه هم افغان دولت مرکچی پلاوي کولای شي د سولې پروسه کې خپلواکه اوسيږي. هغه په دې اړه وویل
زما په باور باندې د حکومت او د طالبانو ترمنځ راتلونکي پړاو خبري یا مذاکرات په افغانستان کې امکان نه لري، ځکه امکان نه لري چې طالبان خپل په واک او اختیار کې نه دي. پر هغه باندې مې تعدادي وادونه تاثیر لري، تحت اثر دي، د هغه تر فشار لاندې دي او هغه نه غواړي چې د مذاکرات په افغانستان کې وسی. د دې سره په څنګ کې بل خبره دا ده چې په قطر کې د مذاکرات په خپل ټاکلي نیټه هم پیل سي، خو ډیر بلنجمنی ډیر بزندني.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په هیواد کې د هدافي بریدونو پر ډیرې دو جوړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد کمیسون دی وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دې ورستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې هدافي بریدونه په بیساري توګه ډیر شوي او دې چارې خلک د سولې خبرو پر بریا شکمن کړي دي. د یادونه ورد چې په دې ورستیو کې پر خبريالانو مدني فعالانو او نور ملکی وګړو هدافي بریدونه ډیر شوي او طالبانو په ګډون هیڅ کومي وسلوالې ډلې پړه پر غاړه نه داخسته. دا خبرې داسې محل تر سره کیږي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچی پلاوی او د طالبانو تحریک استاذ په قطر کې د سولې پر کړنلارې هوکړې ته تر رسیدو وروسته د شلو ورځو لپاره لخپل او اړخونو سره سلا مشورې کوي او ټاکل شوی چې د جنوري پر 15مه به د سولې بهیر دویم پړاو پیل شي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، کابل.
وخښوي د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ور کړی دی. دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
پاکستان کې د تیرو دوه دریو کالو راسي د سیاسي ناقلارۍ او د امن او امان د خرابو حالاتو له سببه د پاکستان او د چین ترمنځ د سی پیک په نوم د چین د اربونو ډالرو د مالیت په منصوبه کار اوسوړ شوی دی. په دې موضوع هانګ کانګ نه وتونکي مشهور اخبار ایشیا ټایمز کې د پاکستان د یو نامتو صحافي او د لیکوال د اف ام شکیل یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی چین ورورو پاکستان کې د خپل بیلټ اینڈ کروڑ درنی منصوبینا پشاکی دو دے ایف ایم شکل پی خبرنا ایشیا ٹائمز تدر علی گلی خپل مضمون پا شروع کی لکلی دی چی دا پاکستان فوج دا سی پیک منصوبہ پا مکمل توگ خپل اختیار کی دا اخستو دا پار ٹولی تیاریانی مکمل کری دی دا پاکستان کی دا چین دا شپیتو عرب ڈالرو دا مالیت دا سرمایہ کارای یا وڈیر درن منصوبہ دا او دا دی تر مخ با پاکستان کی دا پاکستان دا بنیادی اڈانے دننا دا ریلوائے سڑکونو دا بندرونو او دا خصوصی اقتصادی مرکزونو جوڑولو مختلف منصوبے سرتا رسولے کی گی پدی لڑکے بد پاکستان پارلیمان تا یو قانون وړاندې کولی شي د دې قانون په منظوري دو به پاکستان کې د فوج طاقتوري ادارې ته د سی پیک د منصوبو په خپل ولقه کې د اخیستو لپاره نور زیات اختیارات حاصل شي د دې ټولو پارلیماني حالو ځلو شاته د پاکستان د فوج لاس دی او فوج غواړي چې چین له دا په خطه سړي ورکي چې پاکستان کې به د چین سرمایه کاري د چین انجینران او د بنیادی اډانې په نورو منصوبو کار کوونکي ټول چینیان د ورانکارو د حملونا محفوظ وي ایشیا ټایمز لیکي چې دا اقدامات په داسې وخت کې کیږي هر کله چې چین د خپلې دې ګټوري منصوبې لاندې پاکستان سره د کړو خپلو مالی لوزونه ښکاري داسې چې په شا کېدو واله دی اخبار لیکي چې د امریکې د باسټن یونیورسټي څېړنکارو د میډیا د خبرونو په بنیاد د سی پیک د منصوبې په هکله د مالی اعداد و شمار د وړاندې کولو په موقع خپل یو رپورټ کې لیکلي دي چې د چین دو سرکاري بینکونو پاکستان کې د سی پیک خپلې منصوبې ته په کال 2014 کې 15 اویا ارب ډالر اوښکي وو خو تیر کال یې ورته صرف 4 ارب ډالر بیل کړي دي هر کله چې روان کال کې دا رقم 3 ارب ډالرو ته راپرېوتی دی د باسٹن یونیورسٹی څېړنکارو خپل رپورٹ کې نور لیکلي دي چې چین د بیلټ اینڈ روډ خپلې ټولې منصوبې ته 1 ارب ډالر وستی وو خو د منصوبې دننه د بډو رشوتونو غریبو ملکونو ته د درنو قرضو د ورکولو په ذریعه د دوی د قرضونو په جال کې د ګیرولو او د خرابو اولسي او چاپیریال د اثراتو له سببه په دې باندې د هر طرفه اعتراضونه روان دي په دې وجه چین په دې ټوله منصوبه بیا د سرا د غور کولو فیصله کړې ده اف ایم شکیل خپل مضمون کې لیکي چې بی آر آئی منصوبه د چین د صدر شی پینګ د ذهن پیداوار ده او د دنیا داو چې د دې منصوبې په ذریعه چین په سمندري او زمینی لارو یورپ او افریقي سره وتړي په دې ټوله لوبه کې د چین د مشرانو د ټولو نه لوی او عام مقصد داو چې د مشرقي وسطا د تیلو شتمنو ملکونو نه د تیلو چین ته په لنډه سمندري لار د رسول بندوبست کی او دا مقصد د پاکستان په لار د سی پیک د منصوبی په مکمل کېدو حاصلولې کېدی شي زکه چې د گوادر بندر له برکته و چین مشرقي وسطانه د ابنای ملاکا په اوبدلار د تیلو خپل ملک ته د رسول د شواخونه خلاص شي خو اوس به کتی شي چې د چین له خوا د قرضونو ورکولو د عمل په سړې دوبه د سی پیک په منصوبه څه اثرات پریوزي زکه چې پاکستان کې د سی پیک ډیری منصوبی د پیسو د نشت له سببه مټه روانې دي سی پیک سره تړلي ډیر خلک وایي چې سی پیک په منصوبو کې او خصوصا د بجلی د مت په منصوبو کې د چین د کمپنو د بد عنوانو او د بډو رشوتونو له سببه د چین مالی واکداران پاکستان ته د ورکیدونکو قرضو پر راکمولو مجبور شوي دي د پاکستان د سکیورټي او ایکسچینج نومي کمیشن د تازه تحقیقاتو نه معلومه شوې ده چې د سی پیک د بجلی د مت په منصوبو کې 1 ارب 80 کروڑ ډالر خرد برد شوی دی چې زیات پکې د چین 14 کمپنو کړی دی بلخوا بلوچستان کی د ډیری مدینه سرگرمی عمل جنگیالو په سی پیک منصوبو او په دې کې کارکونکو چینیانو باندې خپلې حمله توندې کړې دي دې سره د منصوبو د امن او امان او سیاسي اخراجات ډیر زیات شوي دي همدغه وجه ده چې د چین د ادبار په ځای کولو د پاره د پاکستان حکومت فوج ته د سی پیک د منصوبو په خپل مضبوط اختیار کې د اخیستو نور زیات اختیارات ورکړي دي ایشیا ټایمز لیکي چې د چین له خوا د سی پیک منصوبو له په خلاص مټ د رقمونو ورکولو نه د لاس نیوو په موضوع پاکستان کې د چین د نوي سفیر نانګ رانګ او د پاکستان د خارجه چارو د وزیر د شاه محمود قریشي ترمنځ تیره میاشت اسلام آباد کې په یو خصوصي ملاقات کې تفصیلی بحث شوی دی او ایشیا ټایمز کې د چاپ شوي مضمون لیکوال اف ایم شکیل لیکي ښکاري داسې لکه چې چین پاکستان سره ګوتې راخیستې دي
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده د بلوچستان په هرنای سیمه کې د لیویز چارواکو په وینا د امنیتی ځواک اف سی په چک پوسټ باندې وسلوال برید شوی دی او په دغه وسلوال برید کې وطنه وجل شوی دی او تولس زخمیان شوی دی. وسلوال ډلې پی ایل ای د دې حمله ذمہواری په غاړه اخیستی ده. په دې حواله سره تفصیلی رپورت د ریوه خبريال حفیظ الله شیرانی راکړي.
د ځای مامورینو په وینا د بلوچستان یالت په شمال ختیځ کې لا کوټي شهر څخه شاوخوا 120 کیلومتر لیرې پرته سیمه هرنای شهرګه کې د خالی یا هفته په مازیګر دا پیښه سوي. د هرنای د لیوی ځواک او چارواکي د نوم نشولو په شرط و وی دیوته وویل د اف سی ځواک پر پوستا وسلوالو په وړو او لوی وسلو بریټ کړي. په بریټ کې ټپی سوي عسکرې د کوټي او پوجي روختون تر رسولي لا یادی پیش سمدستی ورستو د اف سی او لیوی ځواک ګان شمیر سرتیرو سیمه په ولکه کې اخیستی او د وسلوالو بریدګرو د نیولو هڅه کوي. لا بلې خوا د هرنای د وسلوال بریډ ذمہواری کلادم بلوچ وسلوال ډلې بی ال ای قبول کړي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال د پیش غندنه کړي او ویلي چې ترهګریز بریدونه د دوی حوصله نشي ټیټولای. په جاري سوي سرکاري خبرپاڼه کې لیکل شوی چې امنیتي ځواکونه د ملک د دفاع په خاطر د ځان قرباني ورکوي. په بیان کې زیات چې د وزل سو سرتیرو وینبه رنگ راوړي. هرنای د کولی یا د سکرو د قانونو د شم موسم او میوو په وجه شهرت لري. دلته وخت نا وخت پر امنیتي ځواکونو او د کولی قانونو پر خوارکښو بریدونه کیږي. د دغه بریدونو ذمہواری زیاتره وخت بندیز لګول سوی بیلتون غشتون کې بلوچ وسلواله ډله بی ال ای منی. دغه وسلواله ډله د بلوچستان په کوهلو سیوی ډیر مراد جمالی نصیر آباد او واران او نورو سیمو کې د حکومتي ادارو او چارواکو پر ضد وسلوال عملیات کوي. پر شپږم اگست 2018 باندې د بلوچ ملت پال مشر نواب اکبر خان بوکټي د مرګ لپیښ وروستو د ایالت امنیتی وازه خرابه سوي او په بیلابیلو سیمو کې بلوچ وسلوال ډلې د حکومت او فوجي ځواکونو پر ضد وسلوال عملیات کوي. د امنیتی ځواکونو لورې هم د ایالت په بیلابیلو سیمو کې وخت نا وخت د وسلوالو ډلو پر ضد اپریشنونه کوي. بلوچ کام پرسته ګوندونه د بلوچستان پر ساحل او وسایل باندې د بلوچ اولس د اختیار غشتنه کوي. حفیظ الله ستوری شیرانی وی او ای دیوا کوټه.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د اتوار یا یک شنبه په ورځ ګړو یورپی ملکونو د کرونا وایرس پر ست ویکسینونو ورکولو لړۍ شروع کړې ده. په اټلی، سپین، جمهوریت چک او سلواکیا کې نن په لومړي ځل د فایزر او بایو انټیک د کرونا پر ضد ویکسین ورکړل شوی دی. یورپی ملکونو ته د فایزر او بایو انټیک کمپنۍ د خوا د جوړ شوي ویکسینونو محدوده خوراکونه ورکړل شوي دي. بلخوا د کرونا وایرس د نوي قسم د خورېدو مخنیوي په خاطر په امریکا کې چارواکو ویلي د ګول یا دوشنبه د ورځې نه به د برتانیې نه امریکا ته راتلونکي هر یو تن لپاره لازمي چې د کرونا وایرس منفي ټیسټ ورسره وي. د وایس اف امریکا په ریپورت کې په نور تفصیل شویب زاده ناورو.
نن ګڼو اروپایي هیوادونو د کرونا وایرس پر ضد ویکسین ورکول پیل کړي. په اټلی کې د اسپیټال وینر سي د یونیورسيټي یو پروفیسر او یو ډاکټر د ویکسینو لومړی خوراک اخیستونکو چې ورته په لازارو پالانزي هسپتال کې ټیکې یا ستنې لګول شوی. په سپین کې بیا په یو نرسنګ هوم یا د بوډاګانو د ساتنې په یو مرکز کې ویکسین ورکول شروع شوی دی. د جمهوریت چک وزیر اعظم انډری بابیس په خپل هیواد کې د ویکسینو ټیکی اخیستونکو لومړی کسانو کې وو. چرته چې باټول خلکو ته دغه ویکسین ورکول کیږي. په سلواکیا کې هم د دغه ویکسینو لومړی خوراک د صحت کارکونکو او د خریدونکو ناروغیو ماهرو ډاکټرانو ته ورکړل شوی دی. اروپایي هیوادونو ته د فایزر او بایو انټیک کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا وایرس پر ضد ویکسینو لس سره محدود خوراکونه ورکړل کیږي. هر هیواد بیا د ویکسینو ورکولو خپل پروګرام لري، خو ټولو د کرونا نه زیات خطر ته مخامخ خلکو لا په لومړي فرصت کې ویکسین ورکولو پلان لري. د یورپی کمیشن صدر په یو ویډیو پیغام کې اروپا کې په ګډه د ویکسینو ورکولو کار د یووالي ګام بللې. چرته چې بنجدې 3.5 ملیونه خلکو ته ویکسین ورکړل کیږي. په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د نن نه د ویکسین ورکولو دا کار په داسې وخت شروع شوی چې د کورونا وایرس یو بل خطرناک او په تیزی سره خورېدونکي قسم په نړۍ کې په خورېدو دی. چې د سبب د صحت نړیوال ادارې دا خبردارې هم ورکړې چې کرونا وبا به په نړۍ کې اخیری وبا نه وي. د صحت نړیوال ادارې ډایرکټر جنرال ټیډروس ګبریاسس لخوا نن د اتوار یکشنبه په ورځ په یو ویډیو پیغام کې دغه خبردارې ورکړل شوې. په لومړي ځل د وبا لپاره د تیاری نیولو نړیوال ورځ په مناسبت په خپل پیغام کې ټیډروس ویلي چې نړۍ دې د کووډ 19 نه زده کړې وکړي او د انسانانو د صحت د زناورو او بوټو ترمنځ نږدې اړیکو باندې کار وکړي. نوموړي زیاته کړې د ډېر وخت راسه په نړۍ کې د بیغوري او ګډوډۍ لړۍ روانه ده. موږ په یو وبا پیسې لګو او چې کله ختم شي موږ نه د غهیر شي او د نورو لپاره بیا هیڅ نه کوو. نوموړي ویلي هر هیواد باید د خوندیتوب په سپلای مصرف وکړي چې د هر قسمه بیړنی حالت مخاوني ول شي او د وړاندې نه معلوم شي. د لندن سکول اف هایجین ان ټراپیکل میډیسن تر مخه د کرونا وبا د غنوې قسم د لومړي په مقابله کې د 50% نه تر 40% زیات په تیزی سره خوريږي. چور سره په کال 2020 کې د کال 2020 نه د زیات مرګونو او په هسپتالونو کې د ناروغانو د زیاتېدو بیرې هم خوري شوې دي. د کرونا وایرس د نوې قسم د خوریدو مخنیوي په خاطر په امریکا کې چارواکو ویلي د ګل یا دوشنبه د ورځې نه به د برتانیې نه امریکا ته راتلونکي هر یو تن لپاره لازمی وي چې د کرونا وایرس منفی ټیسټ ورسره وي.
د سرکاري شمیرو تر مخه د کرونا وبا د ویمې چپی په موقع په پاکستان کې د کرونا وایرس نه رواني هفته دوران 13 ورځ په سلی رښتو ساتو کې تر ټولو زیات یو سل او یو لس تنانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د صحت چارو پوهان وای د وبا د ویمې چپی دوران د خلکو په لوی کچا د کرونا وایرس نه متاثر کېدو او د مړ کېدو شره زکه زیاته ده چې نه حکومت هغه شان سخت لاکډاون کړي او نه عام خلک د کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی ایس او پیز یا سپارښتنو باندې عمل کوي. بلخوا د پاکستان مرکزی حکومت وخت په وخت په خلکو زور راوړي چې د کرونا وایرس نه ځانونه خوندي ساتلو لپاره دی په هغه ټولو سفارښتو عمل وکړي کم سره چې د دغه وایرس مخنیوي کېدی شي. نور تفصیل په د پیښور ناد دی خبريال عبدالرزاق په دې ریپورت کې راکړي.
د کرونا وایرس په توندۍ سره د خوریدو په اړه پیښور کې د خیبر میډیکل پوهنتون وایس چانسلر او د عامه روغتیا د چارو کارپوه ډاکټر ضیاءالحق وای د حکومت د بندیزونو باوجود هم په شادي حالونو کې ودونه په کلاو میدانونو کې سیاسي جلسی او نور د امروزه ژوند حالې زلې بغیر په ایسوپیز عمل کولو روان دي چې له عملې د کرونا وایرس مثبت پیخي او د مړینې شرح سیوا کیږي.
او بازارونه او شادي حالې کاروبارونه هر څه هغه سره روان دي خو خلک په دې کې دنه ایسوپیز نه فالو کوي. چې نه فالو کوي نو دا کې به انفیکټیویټی چې کوم ده یو نه بل ته لګېدل په دې جمعي کې خصم زیات شي او بیا په دې کې خلکو د سینې بیماری هم زیات شي نو دې کې اموات چې کوم دي نو په قسمتې نه زموږ ایکسپیکټیشن و چې دا به زیاتیږي او که دا چې ټرند روان نو خدای مو که نور به هم زیات شي.
بل خو د انګریزي جبدان اخبار په خپل اداري کې لیکلي چې لس ورځې وړاندې روزانه حساب سره کم اتسل وی غزره د کرونا وایرس ټیسټونه کېدل هغه وسل وی غزره ته راکم کړی شوی دی. کم چې په دې خطه کې د یو داسې ملک چرته چې 200 میلیون خلک ژوند کوي د ټیسټونو کم شره ده. اداري زیاتوي چې د وبا د ویمې چپې په موقع د مرکزی حکومت او صوبایي حکومتونو کارکردګي هم مایوس کونده او هغه زیاتره اقدامات یې لا تر دې دمنه دي عملی کړي کم چې د کرونا وایرس د خوریدو مخنیوي په لړ کې ګټور ثابتېدلی شي. په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو د صوبایي اتحادیه مشر ډاکټر زبیر محسود وای د صوبا پنجاب او بلوچستان د هسپتالونو په سیر د خیبر پختونخوا دوه لوی هسپتالونو کې هم د کرونا مریضانو لپاره مختشوي بستري یا بډونه ډک شوې دي
او حکومت خو به زده وې مچې دي هر څه د الله تعالی په غبن کې شي دي ځکه د ټیم کې دوه هسپتالونه چې کوم غټ هسپتالونه دي شیرپا او هسپتال له کې ټی ایچ مرتوی خیبر ټیچینګ او حیدرآباد میډیکل کمپلیکس دا دوه فول شوی دی او د کرونا مریضانو لپاره ځای نشته او نور مونږ سره هسپتالونه نه دي جوړ کړی.
پروفیسر ډاکټر ضیاءالحق دا هم ویل باید د پاکستان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د ویکسین مهیا کولو په اړه هلې ځلې تیزی کړي ځکه چې د یخنۍ په موسم کې د کرونا وایرس نه د خلکو په ناروغه کېدو کې توندې سره زیاتوالی راځي.
یو خوځې د ویکسین لپاره تګودو زیاتول په کار دی. حکومت پاکستان هم دلته ټرایل شروع کړی دی نیشنل انسټیټیوټ اف هیلث په دغه باندې اې کوم امید دار چې دو میاشتو کې کېدې شي راوځي نو په هغه باندې خلې ځلې زیاتول پکار دي او دوی مدار چې کم زموږ ګولډن ایس او پیز دي هغه ایس او پیز چې کم دي نو هغه د ټول نه اصل خبره هم هغه ده پای کې موږ بار بار خلکو ته وایو تاسو د ګڼې زیاته مزه تاسو کم از کم شپږ فوټه فاصله ساتئ خپل لاس بار بار وینځئ او ماسک اچوئ
د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې د کورونا وایرس نه تیر سلیر شو ګڼټو دوران اتل سوا او درې پنځوس نور تنان ناروغ شوي او دوه کم شپېته تنانو د یاد رنځ له امله ژوند له لاسه ورکړی دی د غشمیرې ښایي د هیواد په کچه تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه څلور لکه یو اویا زره او درې سوه او پنځه دېرش تنان ناروغ شوي او نه هزاره اته سوه او څلور اویا تنانو ژوند له لاسه ورکړی دی عبدالرزاق وی ویډیو پېښور
د پولیو د مخنیوي جاج اخیستونکو آزاد ادارې انډیپندنت مانیټرینګ بورډ خپل تازه رپورت کې پاکستان او افغانستان کې په تیزی سره خورېدونکو د دویم قسمه پولیو وایرس نړۍ د پاره خطر بللی دی آی ایم بی رپورت کې ویل شوې دي چې په خصوصي توګه دغه دوه ملکونو نه پولیو وایرس د نړۍ نورو ملکونو ته منتقل کېدای شي په خیبر پختونخوا کې د پولیو کوارډینیټر عبدالباسط وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دي چې په دې لړ کې تر ټولو نه غټ چیلنج د پولیو ټایپ 2 د مخنیوي لپاره د ویکسین کمواله ده په دې اړه تفصیلي رپورت د ریوه خبريال شاهین شاراکی
ایم بی رپورت کې ویل شوې دي چې په خصوصي توګه دغه دوه هیوادونو څخه پولیو وایرس د نړۍ نور هیوادونو ته منتقل کېدای شي ولې چې پرشته کې هم دغه ډول وایرس د ایران په چاپیریال کې موندل شوی دی ایم بی رپورت کې دا هم ویل شوې دي چې پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د پولیو د مخنیوي کمی اداره او چارواکو لوی مرسته ترلاسه کیږي په هیواد کې چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره کوم ګامونه پورته کیږي ولې نه هغه ګامونه د پولیو وایرس مخنیوي لپاره هم پورته کړی شي د ایم بی رپورت په داسې حال مخې ته راغلی چې د نړۍ نه په مجموعي توګه د پولیو وایرس دویم ډول درې سوه درویش پیښې رپورټ شوي ولې د نړۍ شل بیلابیل هیوادونو کې څلور اتیا د پولیو وایرس چاپیریال نمونې مثبت رپورټ شوي دي په دې اړه د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط وی او ډی وته وایي چې د پولیو وایرس دویم ډول په ضد په یو وارې پولیو کمپین نه کیږي یا ټولې نړۍ ته د دغه وایرس مخنیوي لپاره په یو وار ویکسین نه میلاویږي په داسې حال کوم خلک چې د متاثره هیوادونو نه بهر سفر کوي په ممکنه توګه هغوی د لارې دا وایرس هم خوریږي
دا ویکسین مونږ ته دغه شانته کې په دومره مقدار کې نه دی اویلیبل څنګه چې مونږ ته بی او پی وی اویلیبل دی کم چې مونږ د وایلډ پولیو ون خلاف استعمالو چونکه په دنیا کې د پاکستان نه علاوه نور ملکونه هم داسې شل پیندل شته چې په کمی کې سی وی ڈی پی وی 2 شته نو ګلوبلی چې د دې وکسین چې کومه تیاری ده هغه په دونه مقدار کې نه ده چې پاکستان ته په یو وخت باندې ورکی او چې مونږ په یو ان ای ڈی یا دو دو درې ان ای ڈی تر سره کوو یعنی د ټول ملک په سطح باندې وګو نو دا کمپین د وکسین د نشوالي په وجه باندې مونږ دا په 30 میل کې په لګو لګو ټوټو کې کوو
نوموړې وای تیر کال د خیبر پختونخوا په شمالي ضلع تورغر کې د پولیو وایرس دویم ډول راسرګند شوی بو او پرله پسې مخصوص کمپاینونو چلولو وروسته وایرس قابو کړی انډیپندنت مانیټرینګ بورډ یا آی ایم بی د پولیو وایرس مخنیوي لپاره د نړیوالو ادارو لخوا هر شپږ میاشتې پس رپورت جاری کوي د کال 2020 دغه رپورت وای چې د پولیو وایرس دویم ډول په هغه سیمو کې رپورت شوی دی چېرته چې ماشومان ته بنیادی ټیکو لګولو کچه کمه ده آی ایم بی په نړیوالو صحت ادارو غږ کړی چې کال 2020 کې د پولیو وایرس دویم ډول مخنیوي لپاره مخصوص پلان جوړ کړي او پر راتلونکو کې د پولیو وایرس مخنیوي لپاره ضروری ده چې د بنیادی ټیکو شرع اوچته کړي شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا پېښور
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبري خبرونه ده د خیبر پختونخوا سوات پسیما کې د ماشومان یو ډاکټر اسوسییټ پروفیسر ډاکټر نعیم الله وای د جمی په موسم کې خصوصا په هغه علاقو کې چرته کې چې یخنی ډیره زیاتې په ماشومان کې بیلابیل ناروغۍ هم زیاتې شوې دي او په دغه ناروغو کې یو ناروغي د نمونیا ناروغي ده د دې خبريال فیاض سفر سره په خبرو کې هغه ویل دي چې کچري یو ماشوم توخیږي سینې خرابې سا پګرانا غستېشي او ولګې ختمشي نو دا د نمونیا نخې کېدې شي او زر تر زر د غماشوم د ماشومانو ډاکټر ته بوتل پکار دی د ماشومانو د جمی په موسم کې د ناروغو په حواله سره تفصيلي مرکه ډاکټر نعیم الله سره د ریو خبريال فیاض سفر کړی دا
د ماشومانو د مرزونو په ډاکټر اسوسیټ پروفیسر ډاکټر نعیم الله د دغه ناروغ د غنو په حق لا دی وځوي
یخنیانو کې زیات تر د کورونو کې ماشومان او مهندې دا ټول اکثر یو ځای دا غي سره یو بل نه بلتا بيماريا نه ډیر زر خوريږي لګای کې زیات تر پیپړو یا د پرپوست کم بيماريا نه نمونیا شو برانکولایټس یا نور مختلف بيماريا نه هغه ډیر زیات تلاويږي
دوی وایي چې د نه په موسم کې ماشومان ته نمونیا کیږي او چې په وخت یې علاج نه شي نو دا مرض د ماشومانو پربوسان دا نقصان رسولې شي دا ماشومانو تیزه تبه ټوخه خوراک نه کول په تیزه تیزه سا اغستل سینه خرابېدل د دې مرض نخې دي اسوسیټ پروفیسر ډاکټر نعیم الله وای
نو اصل کې خبر ده د ماشومانو د فیلډ لاسې دی چې ودی کې اکثر د زیاتره خلک په داسې نه پیږي په کار دي ته تا تنیر وای چې کوم د ماشومانو سپیشلیست ډاکټر دی وی چوز ډیفرنٹ راځي ډیفرنٹ ڈسپنسریز دی هغه ته په کار ده چې او خوله شي ډاکټر کوم اس کوم ووري چې ډاکټر ته پته لګي چې را ده نمونیا ده یا نور بیماری په ټیم باندې لاګو شنو هیڅ خبر نه وکړه دا تاخير وشي او مطلب ټایم بدی کې تیر شي نو بیا ماشوم چې د سټیک پلاټ شي هغه نه به واپس پیره کړان
دوی وایي چې کله هم ماشوم کې د نخښ کار شي نو مور پلار ته یې پکار دي چې زر تر زره د ماشومانو په ډاکټر ته وخایي او علاج په وخت وکړي دوی وایي چې کوم ماشوم پیدا شي نو مور له خلک لیټای اصلي غوړي او نور څه واغړي خوراګونه ورکي خدا نه دی پکار او کوم خزي چې ماشوم اوشي هغه له هغه خوراک ورغور پکار دي کم چې هغه با مخکینه خوړو خو مه وخه یا نور ها خوراګونه چې پروتین په زیات وي د خزي له ورغول پکار دي دوی وایي چې د کوم مور پاین نه وي نو هغه له پکار دي چې ډاکټر لا لاړ شي چې دا غي علاج وشي او پي شروع شي ډاکټر نه مولا وایي چې د ماشوم نو پیدایښت نه سمدستي پس بیا دا غي نش پک هپته بیا لس هپته بیا سوال لس هپته بیا نه میشته او بیا پنځلس میشته پس ماشوم ته حفاظتي ټکی وهل ضروری دي او تر پنځو کالو پورې ورته د پولیو ساسکی ورکول ډیر ضروری دي چې دا ماشوم د ټول عمر د مازورتیا او د نورو ناروغتګانو نه بچ پاتشي فیاض ظفر وایس اپ مریغا ډیوا
په دې خبری خبرونه کې وسپخ شوې ده چې تاسو خبر کو د پښتو د ادب یو پیژندلې تند ژوند او د فن د قصینه په دې حواله سره هر اتوار په ورځ تاسو لپاره رپورت راوړي د دیوا همکار سردار علي ټکر راځي چې وښکشو نن هغه تاسو لپاره کوم یو مهمه د پښتو ادب او د فن شخصیت په حواله سره رپورت راوړي دي
خو ګورې دونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو د دې شاعر نوم دی مولوی مستقیم محمد افضل رضا په خپل کتاب پټ ستوري کې د مولوی مستقیم په حوالہ داسې لیکي وایي چې د مولوی مستقیم د جن پور حالات نه دی معلوم د تیر وخت په گردونو کې پټ دی اسې د اندازې نه د معلومیږي چې د دیارلسمې صدې هجره شاعرو خدین عالمو قصه شمشاد اسلام نامه شمایل نامه دا کتابونه په پښتو کې د فارسی ژبې نه ترجمه کړو او د مثنوی په اخر کې لیکي مستقیمه خلاص د کړو واړه بیان مستقیمه خلاص تکړو واړه بیان اوس لاس پور تکړه په درد پاک منان په مسنوی کې زی په زی د نوم سر مولا ټکی لیکل دي کې دیشي چې چرته جماعت کې د دیني علوم درس مور کولو او امامت هم کړی د مولا مستقیم دا مسنوی حاجی عبدالحکیم نشر کتب پیخور چاپ کړی دا کتابت د تختباد محمد سعید کاتب کړی دی یو چاپ نسخه د پېښور یونیورسيټي پښتو اکیډمۍ کې په سلسله وار نمبر 300 موجوده ده. د ملا مستقیم کلام خ علمانه رنگ لري. په ژبه د فارسی عربی اثر ډیر زیات دی. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. په نامه د خدای شروع کړم چې احد دی، احد دی. په نامه د خدای شروع کړم چې احد دی، لم یلد ولم یولد فرد الصمد دی. او خدایا ستا د صفت باغ می په نظر شو، خدایا ستا د صفت باغ می په نظر شو، زړه زما لکه بلبل پکې را سر شو، او د صفت دریاب دلویرت بهیږي، د صفت دریاب دلویرت بهیږي، زړه زما شو مرجونا پکې را لویږي، او خدایا زړه مې ستا د وصف سنا خوان کړي، خدایا زړه مې ستا د وصف سنا خوان کړي، په دریاب د محبت کې مې روان کړي، او زما خدای هسې بے نیاز او بے انباز دی، زما خدای هسې بے نیاز او بے انباز دی، چې په لږ رجوع له مونږ سره ساز دی، او نه یې مثل نه مثال د ده د ذات شته، نه یې مثل نه مثال د ده د ذات شته، نه یې نقص نه یې نقصان د صفات شته، هر چکری هغه کوي اختیار خپل دی، هر چکری هغه کوي اختیار خپل دی، حجت نه لري د چا محتاج بل دی، هم سنا چې په طاقت سره سوق وای، هغه کل سنا صفت دل رخای. خو ګوریدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږم. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارم او خجون درته غواړم.
اور اندیکو وسو اداریا دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای،
امریکای د ایران د مخبره او د دفاع د وزارت په دوه سترو چارواکو باندې د امریکای د اف بی آی د پخوانی اهلکار درابرت لیوینسن په تختولو بندیوان ساتلو او غالبا د هغه د قتلولو په سر بندیزونه لګولي. رابرت لیوینسن د امریکای د تاریخ د ټولو نه د اوګدی مدیراسي برامتا ساتلې امریکنې وی. رابرت لیوینسن په کال 2005 کې د ایران د کیش جزیرې د سیل کول په وخت غائب کړی شوی دی. په کال 2003 او په کال 2011 کې د هغه کورنۍ ته د هغه تصویرونه او یو ویډیو لیږلی شوی و. په دغه ویډیو کې رابرت لیوینسن خواست کوي چې هغه دې د نامعلومه کسانو د قبضې نه آزاد کړی شي. د ایران حکومت ته چې د رابرت لیوینسن پر اخلاصولو کې د لاس امداد خواست وشو، نو د ایرانی حکومت دا جواب و چې هغه د لیوینسن په باره کې هیڅ معلومات نه لري. امریکی اوس د ایران د مخبره او د حفاظت د وزارت دو چارواکي محمد بصیری او احمد خزائی په قول د امریکای د صدارتي ماڼۍ وایټ هاوس د رابرت لیوینسن په اغوا کولو بندیوان ساتلو او غالبا قتلولو کې نیغ په نیغه د لاس لرلو ذمہوار ګرځولې دي. د امریکای د صدارتي ماڼۍ وایټ هاوس په یو تحریری بیان کې دا خبره په ګوته کړې شوې ده چې دا خبره واضحه ده چې دغه دوستر چارواکي نه یوازې د لیوینسن د غایبولو ذمہوار دي، بلکې ځانونه د قصد د لیوینسن په ټوله معاملې ناجانه کړي دي، او د غلط بیانې د یو منظم مهم تر مخه دا تاثر ورکوي چې د دوی د رابرت لیوینسن معاملې سره ګیري هیڅ تعلق نشته. د امریکای حکومت دی اعلان سره د ایرانی حکومت خلاف رومبه ښکارا اقدام دا پورته کوي چې د رابرت لیوینسن د ټولي معاملي ذمہواري ایرانی حکومت ګرځولې دی. په دې معامله کې چې تحقیقات څومره څومره وړاندې خوځي، دومره به امریکا خپل پوره وس چار کوي چې په دې واقع کې ککړو نورو کسانو پورې هم ځان ورسوي. په محمد بصیری او احمد خزائی باندې د امریکای د خزانه د محکمې لخوا د لګیدلو بندیزونو مطلب دا دی چې د دې دوو کسانو که په امریکا کې څه جایداد وي نو دا بند کړی شوی دی. د امریکای یو تن به هم دې دواړو سره څه کاروبار نه کوي، او چې کومې خارجي مالي ادارې دوی سره کاروبار کوي په دغو ادارو به هم بندیزونه لګولی شي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو دا خبره په ګوته کړی دا چې د ایرانی حکومت د تیرو یو سلويخ ټکالو راسه دا عمل دی چې خارجیان او د غبرګ شهریت استوګن د سیاسي فشار اچولو لپاره اوچتۍ او بندیوانی ساتي. موږ یو ځل بیا په سختو ټکو کې امریکانو استوګنو ته او د غبرګ شهریت لرونکو ته دا خبرداري ورکو چې ایران ته په سفر کولو کې د دوی د سرونو خطر ده. خاغلی پومپیو خپل وینا په دې ختمه کې چې د خاغلی رابرټ لیوینسن تختون بندیوان ساتل یا غالبا وجل د انساني ژوند په باب له د ایراني حکومت د بے رحمۍ یو بل ناولې مثال دی. موږ د ایران حکومت ته غږ کوو چې د خاغلی لیوینسن د ژوند په حق له پوره معلومات امریکای له ورکی. موږ به یقینا چې تر هغې پورې په آرام نکینو تر څو مو چې د ایران په ناجایزه بند کې پراته ټول امریکایان واپس امریکای ته نه وي راوستي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
واشنگتن دی او تاسو د وایس